افغانستان کې ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د خبرونه مو د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړی شوی، خو پر دې سربیره خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ازبکستان نن د تاشکن په نړیوال کنفرانس کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب وړاندیز وکړ. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تور لګوي چې ایران د یمن حوثي یاغیانو ته بلستیک توغندي ورکړي چې په وسیله یې پر ریاض حمله کړې ده. په زرګونو کسانو د سایبیریا په کریموا ښار کې مظاهره وکړه او د هغې پیښې د ځواب او د سیمه ییز حکومت د استعفا غوښتنه یې کوله چې د سوداګرۍ په یو مارکیټ کې وړمه ورځ د اور لګېدو له امله رامنځته شوي او له شپېتو زیات کسان پکې ووژل شوي وو. د خبرونو تفصیل. ازبکستان نن د تاشکن په نړیوال کنفرانس کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب وړاندیز وکړ. دغه وړاندیز د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف نن په تاشکن کې د افغانستان په اړه نړیوالې غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې وکړ. د ازبکستان ولسمشر میرزیایف وویل چې دوی دې ته چمتو دي چې د سولې د پروسې لپاره چې په هره سطحه وي لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. ازبکستان چمتو دی چې د طالبانو له ډلې سره د افغانستان د حکومت مستقیمو خبرو ته په خپله خاوره کې امکانات برابر کړي. میرزیایف دغه راز وویل د افغانستان د سولې پروسه د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی چې په دې غونډه کې ګډون کړی او وینا وکړه، دغه راز وویل چې د تاشکن غونډه افغانستان ته نوې هیلې وربخي. غنی د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې مهمې وبللې او له ازبکستانه مننه وکړه چې د کابل پروسه یې په یوې مهمې غونډې بدله کړه. په دې کنفرانس کې د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشري په ګډون د څه باندې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. ټاکل شوی ده د دې غونډې په پای کې نن یوه اعلامیه هم خپره شي. د تاشکن له غونډې سره په یو وخت ازبکستان وایي له سرخان څخه د افغانستان پلخمري ته د 500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال د لاین د غځولو چارې پیل کړي دي. د ازبکستان د انرژۍ د ادارې مشر الغ بیک مصطفایوف په تاشکن کې خبرلاند وویل چې له دې سره به له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا په انتقال کې په سلو کې اویا زیاتوالی راشي. انترفاکس خبري اژانس د مصطفایوف له خولې ویلي چې په ازبکستان کې د دې لاین د غځولو چارې پیل کړي او د جون له میاشتې څخه به په افغانستان کې هم د دې پروژې چارې عملا پیل شي. د کندز امنیتي چارواکي په دې ولایت کې په دوو جلا پیښو کې د اوو تنو وسلوالو غلو د نیول کېدو خبر ورکوي. د کندز امنیي قمندان جنرال عبدالحمید حمیدي نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې 15 تنه غله تېره شپه د دې ولایت په څلورمه حوزه کې له یوه کوره د غلا کولو په مهال ونیول شول. هغه وویل په دې پیښه کې یو غل د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شو. په یوه بله پیښه کې دوه وسلوال غله له 2000 منه خوراکي موادو سره د کندز له جنایي پیښو سره د مبارزې د مدیریت لخوا نیول شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا نیول شوو غلو د دې ولایت په ډېرو سیمو کې په غلاو کلاس درلود. له جرمنی استل شوی لاستانه افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوي وینن کابل ته ورسېدل. د جرمنی د مهاجرت د ادارې او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د جرمنی خبري آژانس ته وویل چې دغه افغانان په یوه اجاره شوي الوتکه کې د جرمنی د لایپزیګ هال له هوایي ډګره کابل ته واستول شول. له 2016 میلادي کال راهیسې چې د جرمنی او د افغانستان حکومتونو ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شوې، دا یولسم ځل دی چې افغانستان ته له جرمنی په ډله ییزه توګه افغانان بیرته استول کیږي. تر اوسه 198 افغانان بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د هغو شاوخوا 3000 پناه غوښتونکو په ډله کې چې په جرمني کې د پناه غوښتنې رد شوي او جرمني د لازمو اسنادو د نشتوالي له امله بیرته خپلو هیوادونو ته نشي استولی، 3915 افغانان دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. وروسته له دې چې امریکا پر وو پاکستاني شرکتونو په اټومي معاملو کې د لاس لرلو په شک بندیزونه ولګول، پاکستان د اټومي وسلو د نه خپرولو په اړه د خپلې سابقې دفاع وکړه. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د اټومي وسلو د نه خپرولو، د صادرېدو د کنټرول او د غراز د اټوم د ساتنې او امنیت په برخو کې د پاکستان هڅې ټولو ته څرګندې دي. د امریکا بندیزونه د اټومي مهیا کوونکو په ډله کې چې د اټومي ټکنالوژۍ د راکړې ورکړې اجازه لري، د پاکستان د غړیتوب هیله مړاوي کولای شي. د امریکا د صنعت او امنیت ادارې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پر پاکستاني کمپنیو بندیزونه ولګول. د ادارې وویل د امریکا حکومت معلومه کړې چې دا پاکستاني کمپنۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت یا د بهرنۍ پالیسۍ د ګټو خلاف عمل کوي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تور لګوي چې ایران د یمن حوثي یاغیانو ته بلاستیک یا لرې واټن ویشتونکو توغندي ورکړي چې په وسیله یې پر ریاض حمله کړې ده. دغه ائتلاف په عین حال کې ویلي چې د مناسب ځواب په ورکولو غور کوي. د ائتلاف یو ویندوی پرون په ریاض کې یوې خبري غونډې ته ځینې ټوټې وښودلې چې او ویې ویل چې سعودي ځواکونه وایي دا د هغې ټوټې دي چې حوثیانو پر ریاض ویشتی وو او دا ډول توغندي د ایران له لورې حوثیانو ته ورکړل شوي دي. ویاند ترکی المالکی همداراز وویل د سعودي پر خاوره ویشتل شوي توغندي له ایران څخه وروړل شوي او پر هغو نه یوازې ریاض بلکې نجران، جیزان او خمس مشید ویشتل شوي دي. په زرګونو کسانو د سایبریا په کریموا ښار کې مظاهره وکړه او د هغې پیښې د ځواب او د سیمه ییز حکومت د استعفا غوښتنه یې کوله چې د سوداګرۍ په یوه مارکیټ کې وړمه ورځ د اور لګیدو له امله رامنځته شوي او له شپېتو زیات کسان پکې وژل شوي وو. وژل شوو ډیری یې کوچنیان دي. مظاهره د ښار په مرکزي برخه کې د سلګونو کسانو په ګډون پیل شوه چې وروسته شمیر زرګونو کسانو ته ورسېد. نن د ورځې په پیل کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دې ښار ته ورغلی وو او ژمنه یې وکړه چې د دې پیښې عاملان به مجازات کړي. پوتین د شاوخوا شپېتو تنو مړینه له جنایته ډک غفلت وبلله او وی ویل چې عاملان به هرومرو سزا ویني. پوتین د وژل شوو کسانو د خپلوانو او عزیزانو د یاد لمانځلو په ځای کې د ګلانو ګیډۍ کېښوده او وی ویل د دغو کسانو مړینه له هغو سره نه شي پرتله کېدی چې په جګړه یا د قانونو په پیښو کې مړه کېږي. تاسو دولتي خبري اژانس د پوتین له قوله ویلي چې زموږ ډېر کسان ضایع شول په څه خاطر د مجرمانه غفلت او بې پروایۍ له کبله. د دې پیښې په اړه چې په لړ کې 45 تنه مړه شوي روسي څېړونکو وایي ډېر کسان په دې خاطر ووژل شول چې د پیښې مهال د دې مارکیټ د وتو دروازې بندې وې. د خبرداری سیستم کار نه کاوه او د خوندیتوب له مقرراتو نورې څرګندې سرغړونې هم موجودې وې. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل د خبرونې ډېره برخه مو هم د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. د کابل له سټډیو زما همکار اجمل تورمان مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. د دې بیا زه اجمل تورمن د ځوان فکر د اونیزې ژوندۍ خبرونه په وړاندې کولو له تاسو سره د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي. درنو اوریدونکو په دې وروستیو کې د افغانستان د دموکراسۍ او پراختیا د بنسټ لخوا لس تنه افغانان د دموکراسۍ او پراختیا په برخه کې د اغیزمنو څیرو په توګه وټاکل شول. له نیکه مرغه په دې کې ځوان څیرې هم شته چې نن دوه کسه ښاغلی خلیل روفي او متی الله ویسا په خپرونه کې راسره دي چې د دوی په کار او فعالیت نمانځنه او هڅونه به خبرې وکړو. دغه ځوان مدني فعال او دغه شان ځوان مدني فعال او ژورنالیست ښاغلی ارش ننګیال هم را سره په میلمنو کې دی چې د ځوانانو د څونې ستاینې او نمانځنې په ګټو او کتاونونو لري په هغې هم را سره خبرې وکړي. ښاغلی روفي او ننګیال را سره په سټوډیو کې دي چې ورته ښه راخلاص وي. ښه راغلی. دغه شان ښاغلی متی الله ویسا له هند نه را سره د تلیفون په کرخه دی. ښاغلی ویسا تاسې هم که زما غږ اورئ نو ښه راغلاس خپرونې ته.
فرمان صاحب تاسو ده ټول همکاران اوریدونکو درنو میلمنو ته
کور موادن درنو اوریدونکو دغه شان تاسې درنو اوریدونکو هم کولای شئ په تلیفون را سره یوځای شئ او خپل نظرونه او پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. دا لیکو شمیرې مو دي 0995 او 0825. ویساسه په سر کې راځو تاسو ته دغه د افغانستان د دموکراسۍ او پراختیا د بنسټ لخوا چې لستنه د اخیزمنو سیرو په توګه پیژندل شوې دي په دې کې ستاسو نوم هم دی. قدرته وایي چې ستاسو نوم ولې په دې کې راغلی دی او اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي. مننه فرمان
صاحب. دا چې د دموکراسۍ او پرمختګ د افغانستان ادارې اغلاس کسان انتخاب کړی یو قاوه کې زما نوم هم راغلی دی. یو شی چې ماته جالب دی، په 2014 کال کې د سیواد نړیوال ادارې زه په دوانو رهبرانو کې راوستلی وم، هم زه تر دې وخته خبر نه وم د بل چا نوماند کړی وم، او دا ځل هم زه تر دې وخته پورې خبر نه وم چې زه دوی ته چا ورمارت کړی وم یا چا زما بیوګرافي ورکړې وه. خو چې کله لیست اعلان شو روسي صاحب ما ته لیست واستوئ چې دلته دا وګوره، بیا چې ما هغه لیست وکاتې په لیست کې نه کسان نور او لسم زه وم. نو زما لپاره جالب دا و چې په افغانستان کې موږ یو شی کوو، کله چې یو اداره څوک په یو برخه کې اعلانوي یا ګته یو لقب ورکوي یا جایزه ورکوي، انور دا انتقاد کوي چې یا به وایسته سوی وي یا به نور درغلی سوی وي یا به بل څه. خو زه په هیڅ هم خبر نه وم تر دې وخته پورې، تر دې وخته پورې ما سره هیچا اړیکه نه ده نیولې. شاید دوی زما د ټویټر یا د ګوګل د لارې یا د بل چا یا زموږ د ټولنې د همکارانو له لارې زما بیوګرافي اخیستې یم، د هغه کارونو په اساس باندې دوی کوم معیار دی د هغه معیار د لارې په همدغه لسو کسانو کې زه انتخاب کړی وم. خو یو د جالبوالي شی م همداری، یعنی لر څه چې په افغانستان کې انتخابیږي باید موږ پر هغه باندې دا شک ونه کړو چې دا فساد دی یا درغلی ده یا وایسته ده یا فلانکی دی. او په دا څیرو کې اکثره هغه کسان دي چې هغه ډېرې مشهورې څیرېږي په افغانستان کې، ډېر کار کړی یا موږ په نسبت یې عمرونه ډېر لوړ دي د کارونو نسبت، یا په میډیا کې تر موږ ډېر مشهوره دي، شاید موږ ډېر کم کسان وپېژني. خو زموږ دپاره دغه شی هم څه د نورو څخه جلا و چې زه په پر دوی په عمر کم او د کارونو په نسبت هم شاید موږ کارونه پر دوی کم او د شهرت په حساب یا د میډیا په حساب چې موږ ډېر ازم پر دوی کم و چې په دې لیست کې راغلي وو.
بلې ویسه سپ آیا برخه مشخصې شوې دي چې تاسو په کومه برخه کې د یوې اغیزناکې اتزیری په توګه باندې پیژندل شوې؟
د دې غبنیاد شرایط هم داسې چا چې په شکل نوي کال یعنی کال لپاره دی دا اکل دي چیر کال کې د فساد پر ضد کار کړی وي او د ملي یوالي لپاره یې کار کړی وي او د ځوانانو برخه کې کار کړی وي او هغه کار د افغانستان او د نړیوالو ټولنو پر شرایطو باندې برابر وي د سولې او دیموکراسي لپاره کار کړی وي. دا چې تیر کال یعنی د ایسوي کال په نسبت تر توایم ما د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته سفر کړی وو او هلته مې تعلیمي پیغام څلور دېرش ولایتونو ته رسولی وو. هغه کې مې څو برخې، یو دا چې د سولې د پیغام او د تعلیمي پیغام خپله د سولې پیغام دی څلور دېرش ولایتونو ته، د یووالي په دې معنا وو چې موږ هیڅ فرق یعنی ونه کړی، موږ یو ملت وو. د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته ولاړو چې دا د یووالي سو، او د فساد برخه یې دا سوه چې ما ټول هغه څه د پوهنې وزارت سره یا د میډیا سره شریک کړل چې په کومو ولایتونو کې چې په ماریف برخه کې په ښوونې برخه کې کوم فساد و، هغه مې هم له میډیا سره هم له رسنیو لارې کانفرنس له لارې شریکې کړې، فساد پر ضد مې هم دا کړې وو. د دوی شرایط هم دا و، هغه کسان چې د ډیموکراسۍ لپاره د سولې لپاره د یووالي لپاره او د فساد پر ضد کار کړی وي له هغوی څخه څوک انتخاب کړي. نو زما خپل شرایط هم د همدغه برابر وو او نور دوستان به هم همداسې دغه شرایطو له لارې راغلي وي.
ویسا سب ستاسو لپاره سکل تلای کال ذکر یک چې تاسو او ستاسو ورور اتولا ویسا د ولسمشر لخوا هم سکل د معرف د جشن پورس تاسو د مډالونو په ورک سره منځل شوې ده. دینه خبره یک د دینه زو خبر کما
فرمان صاحب یو شی به چې تیر ورځ دوستانو را تړر زنګونه ویلو چا پیغامونه په یوه شیوه هغه په ځینو برخو کې ما ته هر وخت چې میسجونه کړي وو د مبارکۍ لپاره، ما زه څو ځله چې په کومو لیستونو کې راغلی یم یا د چا لخوا لمانځل شوی یم په مسایس پنه هیڅ وخت هم زه حاضر نه یم، یا کله په هند کې په زده کړو یم یا ډېر وخت په مرکز کې نه یم ولایتونو کې یم، یا څه کله چې ولسمشر لخوا څخه د ولسمشر لخوا څخه هم همداسې پرېکړه شوې ده. تیر ځل ولسمشر د تیر کال کې ولسمشر موږ سره تماس نیولی وو د هغه مشاور غزنفر صاحب چې تاسو ته باید فرنګي میډالونه درکول شي ځکه تاسو په هغه سیمو ته کتاب رسولی دی، کتابتونونه مې جوړ کړي دي. بیا ما خپل غزنفر صاحب ته وویل چې نه موږ میډالونه نه غواړو، که چیرې ولسمشر موږ سره ملاتړ کوي او موږ د میډال پر ځای د موږ معنوي سپورت او مادي سپورت وکړي، یعنې هغه ولایتونو ته چې موږ د بندو ښوونځیو د خلاصون لپاره کار کوو، د کتابتونونو جوړولو برخه کې کار کوو، د هغه لپاره موږ نور هم ملاتړ وکړي، یعنې موږ ډېر ملاتړ هغه ته ضرورت لرو، په یوه میډال باندې موږ څه نسو کولای. خو بیا ما ورته رد کړی، خو سږ کال بیا هم د پوهنې وزیر ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری او د غزنفر صاحب دوی په ګډه مشوره ولسمشر ته لیکلي وو چې دوی دوا باید خامخا په همدغه ورځ دوی د پوهنې وزارت سره په ګډه کار کړی دی او څومره بند ښوونځي خلاص کړی دي او یا څلور دېرش ولایتونو ته سفر کړی دی هغه څومره یتیمان او ماشومان یې راوستل دي کومې برخې چې موږ معرف پارک کې کار کړی دی هغه په نسبت باید دوی ته احتمال میډال ورکول شي تر دې وخته پورې بیا نه زه او نظم ورور تاولا ویسا موجود و هغه شمال ته تللی و خپل کمپاین لپاره او زه په افغانستان کې نه وم کو یو ورځ مخکې چې دا پروګرام دی د پوهنې وزیر سرپرست ډاکټر صاحب ابراهیم شنواری ورو ته زنګ ولی تاسو باید پروګرام ته راشئ هغه ورته ویلي و چې زه په شمال کې نو سبا ته نسم درتللی یعنی زموږ په غیاب کې بیا مډالونه اعلان شوي دي کو 2018 کال د عیسوي کال ځکه زه خپل عیسوي کال باندې کار کوم د تماشل یم په هند کې ما انقلابي کال بللی و یعنی د تعلیم د انقلاب لپاره ډیر دوستانو ماته میسجونه کړی و چې دا کم تیمې ډال راغلی د ډیموکراسي بنیاد لخوا څخه پلس غواره چیرو کې راغلی همدغه انقلاب دی ماول نه انقلاب ورسته راځي چې مشتکو دا چې زه اول د کال شروع سوي درېم میاشتې د ختمېدو ده دا څه اوسه پوری عام هغه کار چې موږ غوښتي هغه نه دی سوی خو په دې راتلون کوم میاشت کې به هغه کارونه وسی چې موږ د پاره په تعلیم برخې انقلاب راځي یعنی د ډیرو بند شوندي دروازې به خلاص شي ډیر عامه کتابونه به جوړ شي ډیر کسان ته به د لوړو زده کړو هم د استایز د کو زمينه برابر شي هغه موږ ته انقلاب دی خدای غمه ډالو نو څه کته مانوي سپورت دی د ولسمشر یعنی ولسمشر مشکار ساي یا دغه کومه اداره چې دا کار مستای نو د پاره یو مانوي سپورت دی خو ډیر ارزښت موږ هم دې تور کوو چې تمره کار باید وس په هغه برخه کې کار وکړو چې حال د څه کولای شي
بله بله ویسا سیمونگ دعا که وچستا سی نمونه نور هم پا نور لستونو که هم اضافه شی غیر لده چی پا تو لست کراشوی پا نور دیرو آقا لستونو که چی دویار وارد دی سا سی نم دی اضافه شی روفی سیب تاست رازو تاست نمو هم پا دا گو اغیزناکو چیرو که ده لس اغیزناک چیری چی کمی دی که تاست یاوریدون که تا معلومات ورکه چی تاست پا کم برخه که کار کرده ده چستا سی نم هم راغلی پا دا گو لس اغیزناک چیرو که سام دست خدای مکوونان گیری چی زه معلومات نلارم ستاس پا عربان ریر معلومات لارم خو کری شیوش می رو ریدیم که معلومات نلاری که تاسی خلا ورطا وی دا بخیر
تورمان صاحب منن ریدیم که تا طول تا سلامون داری کم ویسا صاحب تا زما امکار چی دلتا ملما دی دیتا زما خو تقریبا شپال اسکال کیگی چی زی مدنی طولینه که یو رزاکار یو خدایی رزاکار بصفت کار کم او پروس کال نو دغه نه یو تقریبا شپک میاشت مخکې 2014 کې زید مدني ټولنې چې یو می آدرس دی ورته ګډ داله ورته وای یا ګروي کاری مشترک جامع مدني زید هغه رئیس په صفت و تاکل نو پروس کال می تقریبا شل نه دیرش خبری کانفرنسونه می نیولې دي او تظاهرات او هغه شایان چې مدني ټولنې له آدرس نه اغه اساسات چې دی اغه اصلي وظیفه چې دی اغه مخ کړی دی او دغه ګورو چې مخ کې دی نه خلک نه پیژندل صرف غ انټرنیشنل لو هادونه پیژندل یا ریاست جمهوریت ارکیا نور اغه خاص ادرسونه دی پیژندل ما خلک باندې او پیژندل او خلک سم مشکل چې د لو ده ماته بیا مراجعه کوله ک چې وکیلان ته زی مجلس ته زی نو د دې پرسنګ بیا مې نور داس کارونه وکړه اغه سهمیا چې دی مدني ټولنې وو اغه همیش ارک یاری اس جمهوری نه ورکو لکه یو انټرنیشنل غون څه کېدل لکه سینیئر افیشل میټینګ یا نور بیالته د مدني ټولنې استاذ دوه کس اگر چې دې چې 15000 مدني ټولنې دي بیا مې دل پر دات خای وکړه د دوه نفر پر ځای مې 12 نفر سره مې واخست هر مهمه غونډه دوه مهمه غونډه کې چې یو جاینت مانیټورینګ بورډ میټینګ ورته وای چې هغه ټول سفیران ورته راځي ارک جلسه دی د دولت کارونه ارزیابي کوي او بل سینیئر افیشل میټینګ چې هلته وزیران خارجه راځي یا نور مقامات علی رتبه راځي د دې سهمی هدف څه شو چې موږ ډیر هلته ګډونوالي ولرو چې د خلک آواز هلته پورته کړو او هغه حقایق ووایو چې دولت نه وایي هلته یعنی پنهان کاری کوي یا پټ کوي نو دغه دویم یا دریم موضوع او بل کار مې دا وکړه چې همیش زموږ ځینې مدني ټولنې چې دي ډونر ته منتظر دي دا د قندز دویم سقوط څه وشو پر اسکاله ما یو صندوق مې جوړ کړ صندوق کې هر ټولن ته ورغلم یا نور خلکو ته مال چې پیسې راوچو پیسې دوی نه مې راټول کړه کډوال چې بي ځای شو یو غوښت مې توزیع کړه دا مې دی لپاره وکړه چې هغه بنیادی یا اصلي مدني ټولنې چې دی باید هغه ایس راجوندای کو چې مونږ تاسو تاریخ سره ډیر قدامت لري چې مونږ تاسو په خامو جرګه د لوده یا نور موضوعات هم د لوده چې خلک عشرونه کو یا نور موضوعات نو هغه اصلي شی راجوندای شي چې چیرته بل ورځ دونر نی مونږ په خپل لاس په کار شو دغه مدني کارونه وکړو دایم بل کارو او بل زه تقریبا زما لاس کاله کیږي چې د ځوانانو لپاره زه همیش تخفیفونه نیسم تقریبا او یا پانتونونو سره مونږ قراردادونه لرو چې لس حاضر ځوانانو مو معرفي کړی دي دا تقریبا د لس کال نه شروع دي تر دې دمه پورې او پروس کاله د یو دیرش کسان چې برنته شوی و زابل او کندهار لار نه یو دیرش زموږ تاسو هیوادوال دغه لپاره تقریبا وروسته د 15 ورځې حکومت ورته ځواب ورکړ دوی کورنۍ ته دوی ته وویل چې ستاسو کسان وژل شوی دي یا ستاسو کسان خلاص دي نو دوی پسې مه ګرځئ بیا نو دوی مونږ ته مراجعه وکړه اول ما دوی ته وویل چې ورشه هغه وکیلان ته چې تاسو مرای ورکړی دي هغه کسان چې اوس غټ غټ موقفونه کې دي چې دوی اجرایي صلاحیتونه لري که چیرته دوی تاسو ته کوم مثبت ځواب درلوده ښه ترخه کنه بیا راشي بیا دوی راغی بیا مونږ یو خیمه مو وهل دا خیمه تقریبا څلور میاشت دوام وکړه او څلور میاشت د خیمه کې دو بعد خیمه کې دوی ته دولت لخوا تهدیدونه راغی یعنی نور مختلف ادرسونو لپاره چې فشار راولي مونږ باندې چې دا خیمه راټول او دغه دات خیمه تقریبا انټرنیشنل کړی وو یو دیرش یا اتویشت اروپایي ملکونو کې تظاهرات د خیمه ملاتړ په ارتباط درې ځله استرالیا کې تظاهرات وشو کاناډا کې وشو حتی د ځینې زموږ تاسو مقامات سفرونه مې لغوه کړل دوی باندې چې تر څو دغه هیوادوال سرنوشت معلوم نه کوي هغه ملکونو ته مو ویلی وو بیا هغوی د دوی سفرونه بند کړی وو مشروط کړی وو چې د دغه کسان چې برنته شوی دوی وضعیت را معلوم کړي بیا خوشبختانه د دوی نه 15 کسان یې راجبندی پیدا شو او خوش شو نو دا یو کار او د دې ترڅنګ دا کار ځکه لومړی ځل لپاره مدني ټولنې کې داسې یو ستراتیژیک دادخایي مې وکړه او دا ستراتیژیک دادخایي ګریس روت یعنی رضاکارانه او د مردم لخوا داسې نه و چې کوم ډونر دی پسې ځکه هیڅ ډونر راضي نه و چې داسې یو خطرناک کار یو سیاسي کار وکړي او هیڅ ډونر راضي نه دی چې دا رقم دادخایي وشي نو دغه کارونه نو د دې ترڅنګ دا ځین نور موارد هم وو لکه هر کله چې دا زموږ تاسو هیوادوال چې قرباني کېدل دوی لپاره مې ډېر دتخایي وکړه تلفات ملکي لپاره نو بیا زموږ داسې وو چې داسې تنه دولت لپاره نو یا مخالفین لپاره هغه ایساف یا ناټو چې دلته کوم بمباردونو کې دوی تلفات چې دي دوی باندې مو ډېر داسې شفاف ډول دوی باندې مقاق کوه میډیا کې داسې نه وو چې موږ فلټر هم درلوده یا سپیسیفیک یا کوم خاص گروپ لپاره یا دولت لپاره موږ پورته کوو داسې موږ پورته کوو بی طرفانه سه هم دولت هم انټرنیشنل هادونه هم طالبان باندې دوی باندې د دې لپاره د باتم دتخایي او منظم دتخایي مدلوده او اصلي هدف زمونږ په یوه چې دوی سره قماره واستې دي د لاس کې ځکه زم تر اوسه پورې موږ ډیر لارې لرو چې ولار شو او تر اوسه پورې زموږ ملک مش باندې ډیر حق لري چې هغه هدا کو دغه لاس سری چې تحصیل گزاره سری چې دوی ویلې دي
خدای دې وکړي چې دا یعنی بل شک چې دا حق ولرلو خغله ننګیال ور به تاسو درکو مخکمه هم تاسو ویل موضوع چې تاسو مثلا د دغه ځوانانو په حسونه د دوی په ګټو په تاوانونو باندې د ته پام سره څه اضافه کوم هغه دا چې دغه ځوانان په تحصیلرونکو یا غزمنو څیرو کې راغلي دي مطی الله ویسا اطالله ویسا د ولسمشر لخوا هم د پوهنې برخه کې چې کوم دوی په مختګونه کړي په مډالونو ولمانځل شول یو سبل چې په دې وروستیو کې افغان فلم جوړونکي رویا سادات دا په بهر کې د زړوري میرمنې په توګه باندې دا لقب ورکړ شو د دې ورته نور لاسترونې هم شاید ولري چې ځوانان ولمانځل شوي دي په بیلابیل برخو کې د ورزش په برخه کې موږ مثلا لاسترونې درلودلې او د کرکټ په برخه کې ځانګړي ډول ستاسو په نظر باندې نن د کرکټ لوبډله هم را روانه ده د بریا وروسته او یو پروګرام هم ورته جوړ شوی دی چې دوی به ونمانځل شي هلته ساس په نظر باندې دغه منځنی ګټي توانونه په دې اړه کراته وای.
پیل کې سلامونه وړاندې کوم او بیا خغلی رؤوفی صاحب خغلی وایسا او ټولو هغه درنو ته مبارکي وایم چې دا مقام ورکړی دی. اغلی رویا سعادت ته چې په افغانستان کې په اصطلاح د ګوتو په شمیر میرمنو نه ده چې د فلم او ډرامو او سریال په برخه کې کار کوي ښه کار کوي هغوی ته مبارکي وایم. واقعا لکه انسان چې خوړو او اوبو ته ضرورت لري همدغه ډول تشویق او هڅونې ته اړتیا لري. اوسنۍ نړۍ نو لس کاله شل کاله مخکې زمانې نه ډیر توپیر کړی دی او ډیر فرق کړی دی. اوسنۍ ښاري ژوند فرق کوي، اوسنۍ میډیا فرق کوي، اوسنۍ فکر فرق کوي. موږ که څو کاله مخکې وګورو زمونږ اکثره مدني ټولنو رسنیو ټول فوکس په خبر باندې و، اما اوس موږ ګورو چې زمونږ رسنۍ هم کرا کرا یا ځینې ادارات نورو اړخونو ته پام کوي، لکه دا ډول لس تاثیر ګذاره شخصیتونه چې نومولی دي، لکه اغلی رویا سعادت د فارن پالیسی لخوانه چې واشنگتن کې د دوی هر کال دا ډول اشخاص انتخابی. زویم چې دا ډیر نیک اقدام دی او دې اړخ ته باید ډیر فکر وشي، لکه افغانستان غوندې جنگ ځپله هیواد چې دا هیواد ډیر کار هڅو ته اړتیا لري. نو که د دې مدني فعالان او ویښ ځوانان ستایل کیږي زما په نظر دا ډیر نیک اقدام دی، ځکه دوی به وهڅیږي او د دوی له هڅېدو سره به نور ځوانان هم دې ته تشویق سي چې دوی په هر یو په خپله برخه کې په کومه برخه کې چې وړتیا لري او دا وستایل شي. لکه مونږ تاسو بار بار ویلي دي چې افغانان ښه ژوند دی او بد مړی نه لري، خو دا هغه مسایل دي چې دا برعکس کوي. اوسنی ژوندي فعال خلک له منځل کیږي، دوی ته مډالونه ورکول کیږي، دوی ته جایزې ورکول کیږي او دوی د داسې غوره شخصیتونو یا د اغیزمنو شخصیتونو په نوم نومول کیږي. دا زما په نظر ښه اقدام دی او اغیزه به یې خورا ډیره وي او دې سره به لا ډیر ځوانان مدني فعالین تشویقیږي چې په هره برخه کې چې دوی وس او توان لري کار وکړي. نو زما په نظر مثبت اړخ ډیر پیاوړی دی او که دا لړۍ دوام عمومي ډیره ښه ده، ډیره ښه ده. لکه یو کس چې ښاغلی صابر حسینی چې په کلو باندې ګرځېده، واقعا ده په بایسکل باندې کتابونه بار کړي وو. افغانستان کې د ده یو کس یو انقلاب رامنځته کړ، خلکو ته فکر ورکړ چې یو انسان کولی سي چې هغه بدلون راولي. مونږ د دې یو مثال ترلوده په امریکې کې یوه ونه وه چې ډیره تاریخي ونه وه، څو سوه کاله عمر درلوده. یوې کمپنۍ غوښتل چې دا ووهي، یوې جنۍ د ونې په سر دوه کاله وخت تیر کړه، دوه کاله یې دادخواهي وکړه له ونې نه. نو مونږ هغه متل هم برعکس کولی سو چې په یو ګل نه پسرلی کیږي، نه په یو ګل هم پسرلی کیږي. که چیرې هڅه وکړي، هاند وکړي، کوشش وکړي، زیار وکړي، نو ډیر ښه اقدام ده. زه دې ټولو ته مبارکي وایم او له ولسمشر نه مننه چې ځوانان یې د معرف فرور پر ورځ ولمانځل او دغه لس کسه چې انتخاب کړي دي دوی ته مبارکي وایم او هغه ادارې نه هم باید مننه وسي چې دا غټ اقدام یې کړی دی.
ډیره ډیره مننه. قدرمن اوریدونکو یوې لنډې دمې ته ورځو، تر لنډې دمې وروسته بیا راګرځو له تاسو سره. موږ مېلمانه شته دی، خبرې به وکړي. تاسو هم که څه پوښتنه لرئ د تلیفون شمیرې اعلانومه، تر دمې وروسته موږ سره اړیکې ونیسئ او له دوی خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 0199 45 45 او 0700 225 55. یوازې پوښتنې نه، که څه نظر هم لرئ د موضوع په اړه دا هم راسره شریکولی شئ. اوس ورځو یوې دمې ته.
ځوان فکر.
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم، شته متوجه اوسې مالته چې قانون باید تطبیق سي. کله چې قانون تطبیق سي،
قانون چې دی دا د ملت ملاتړ دی. که د ملت ملاتړ سمې نو ټوله دندې حساب سمې دي، چې پرمختګونه سمې دي، چې کرکټ فوټبال
بازی ډیر بیهوده مسائل چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کړي.
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوسګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه.
قدر من اوریدونکو بیا هم خرغ لاس اوس هم ستاسره تلیفونونه ورده تلیفونونه ستاس اخلو خغله متی ولا ویسار سره په تلیفون ده دا به هم ستاس په پښتنو ته ځوابونه وی خغله خلیل روفی او ارشتنګل سره په استودیو کې دوی هم شته نو مهرباني وکي یو اوریدونکې را سره په لیکره بل مهرباني وکي ازادي رادیو ده اها وعلیکم السلام لبکوان ولا سوالین نو وبخي بلې لا ستاسي
مازه
غبري ستاسي غبرو ستاسي نوم
دا البته
اها مهرباني وکړئ خپل پښتنه کلرې کې نظریه لري را سره شریک کړئ بلې دغه اړیکې لا ماول نشتون زړه د اوریدونکو نوم سم باندې اوریدل شو او نور هم غږی پرې راتلو تاسو سره کوم چیرې موږ سره اړیکه نیسې یو داسې خوندیز ځانته انتخاب کړئ چې غږ مو سم راشي بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده بلې ازادي رادیو ده مهرباني
سالي ښه بخیر
مننه کور ودان څوک لکه مزای ورور ځان راو پېښنی
سلام علیکم
وعلیکم السلام ځان کراو پیژنې څوک لکه مزه دا ډی که هم پریشوا له بدبرغه بل اوریدونکو همشته کله کله سوي چې د اړې کې وروغي کې خو د دوستانو غک سم درځي یا د رادیو غک لوړوي او یا هم اغازې چې باید خبري ورنو کې هغه په انتخاب کې څه ستونزه موجوده وي که سم د انتخاب شیدا بخوي یو اړې کا را سره ده بل مهرباني وکي ازادي رادیو ده ازادي رادیو دا مهرباني وکي
محترم ته مو څه سلامونه تاسو ته درنه ملمنه ته وروند کوم په دغه ودی وردا کې ما
وردا کې مهرباني وکي ازادي رادیو دا ستاسو ته موضوع اخیستي
مننه مو په درنه ملمنه ډېر مهمه خبره وکي خو له مو په نظر باندې ته به دومره هوای ما
فکر کوم چې په اړیکو کې څه سندره په هر حال خپل ملمنه ته ورزو اړیکو بیا ورسره واخلو وساسه تاسې را سره ان شاء الله
bale bale normal
وی ساسه تاسو ول چې وی ساسه په اول وخت کې د پښتنو د مترکم یو خاطره خپل درته وایم د روژې میاشت او ورځ په وی رادیو سره په ادبی خبرونه کې ملمو نو پسله ماخامه تقریبا 12 نیم بجې د شپې نو په دا رادیو چالانه او لایف خبرونه او زم په ټلیفون ورسره او زه خو وړه ورته نو بیا دا شو چې یو وخت دې انانسره په غږ راوي شو چې وایي چې تاسو پښتنه واخیسته ما ورته و پښتنه مې واخیسته خو ما یې غږ پری کړو سمه و نه شو اوریدلې ولی هغه پښتنه ما نه واخیسته ځکه زه خو وړه وم نو ځکه په تاسو باندې غږ وکړ چې ما یې چې ان شاء الله یې را سره ځکه هند هم سخته ګرمي لري ما یې خدای مکه خوب نه وي وړي د فساد خبره تاسو وکړه چې تاسو چې کوم څه د تیر کال څو ولایتونو ته لاړې د پوهنې پرخ کې د فساد څکل ولسمشر په خپل وینا کې چې کوم د تعلیمي کال د پرانیستې پر مهال وکړه هغه په دې ټینګار وکړ چې د خون کې او زده کوونکي له حق یې چې څوک خوري هغه د بخون وړ نه دی دغه شان یو شمیر د ولسی جرګې غړو دوی چې د پوهنې وزارت کې فساد پر حق او دا چې مثلا دغه ودانۍ ولې نه لري ښوونځي په دغه کې په ولایتونو کې دوی ازادي راټول ویلي دي چې په دې کې چې دوی لار دی هغه وخت کې د آیات په توګه باندې پلای په توګه باندې د پوهنې وزارت چارواکي انتر قومي مشانو پرې په دې کې خکیل دي ستاسو مونږ نو څه خدري د فساد په برخه کې د تیر کال مو چې درلودل آیا واقعا فساد موجود دی په کومه کچه دی لوړه کچه دی که په ټیټه کچه څنګه دی
تورمان صاحب بدبختانه چې افغانستان هر ځل د نړۍ په اول لیست دوم دریم لیست کې د فساد برخه کې نو هغه ملمدار خبره ده چې افغانستان کې فساد شته او پوهنې وزارت هغه وزارت وو چې دا شپاړس اولس کلونه یعنی تر ټولو وزارتونو که زه وایم ډېر فساد هم دلته وو هم د خیالي ښوونځیو هم د خیالي معلمینو هم د تعمیر په برخه کې ښوونځي ورک کم کتابونه ورک کم ډېر شان وو
دا چې دا څو کلونه پرله پسې د 2009 کال نه موږ په همدې برخه کې کار کوو چې څومره ښوونځی بندې لتونه څه دي ولې بندې په کومو برخو کې ښوونځی بندې او پیسې ایستل کېږي فساد دی او څنګه دي همهغه هم یو سروې په توګه یا خپله حقه وایي چې خپله څېړنه وکړو چې هلته څه روان دي. څو کلونه زه پرله پسې ډېر ولایتونو ته تللی یم خو تېر کال دا د عیسوي کال په 2019 کې چې څلور دېرش ولایتونو ته پرله پسې سفر همدا و چې موږ وښیو په کومو ولایتونو کې څومره ښوونځی دي او نسبتاً ورکړو چې مثلا په کوم ولایت کې د ښوونځی نسبت څنګه دی او په بل ولایت کې څنګه دی څومره تعمیرونه. نو موږ په مختلفو برخو کې مشکلات درلودل. په ډېرو برخو کې د لوی کندهار تر غزنی او تر پکتیکا بادغیس یو شمېر سیمې موږ داسې لرو چې هلته ښوونځی بندې خو اوس هم پیسې ایستل کېږي، یعنی هغه د خلکو شخصي جیبونو ته ځي. چې بیا معرف ځینې چارواکي ولسوال قومي مشران لکه مخکې چې تاسو ویل هغوی سره شریکان دي. دوهمه برخه دا ده چې په ډېرو سیمو کې همدا چې سوي دي چې کتاب هم خرڅ سوی دي، د کتاب د چاپ په برخه کې هم پیسې ورکې وي. دریمه هغه برخه ده چې د تعمیرونو په برخه کې ده چې کوم تعمیرونه جوړ سوي نه دي خو پیسې ایستل سوي دي، یعنی هغه نړیوالو ټولنو چې مرسته کړې ده، کومو سفارتونو چې مرسته کړې ده، هغوی د تعمیر جوړولو لپاره ډېرې مرستې کړې دي. مثلا یو مثال د ډنمارک یو موسسه ده، هغې په افغانستان کې 213 څو په شاوخوا کې ښوونځۍ جوړې کړې دي. هغوی ما ته یو چا زنګ وایي، یو افغان چې هلته کار کوي له بهاره څخه، چې دا موسسه غواړي چې اوس خپلې ښوونځۍ معلومې کړي چې زموږ ښوونځۍ رښتیا واقعیت هم جوړې شوي دي که نه. دوی د پوهنې وزارت ته خپل ایمیل استولی چې معاش ته باید تاسو راپور راکړئ چې زموږ پیسې پر ښوونځۍ لګېدلې دي که نه. پوهنې وزارت هغوی ته لیکلي دي چې ستاسو ښوونځی په هغه سیمه کې دی چې موږ هلته تګ نس کولی، هغه د مخالفینو وسلوالو په لاس کې دي. هغه بیا ورته لیکي چې کله چې زما ښوونځی ما پیسې مصرف کړي دي، هغه د مخالفینو په لاس کې دي، ته تګ نس کولی نو زما پیسې ولې مصرف شوې؟ چیرې مصرف شوې؟ نو دا خو مخالفینو ته ولاړې. بیا هم دوی زما سره تماس ونیوئ په هغه کومو ولایتونو کې چې وې، موږ چې څېړنه وکړه ځینو سیمو ته زه ولاړم، ځینو سیمو د خلکو سره وغږېدم، ځینو زموږ د قلملار همکاران وو. ډېرې ښوونځۍ ورکې وې، حتی د ښوونځي نوم هم نشته خو د تعمیر په نامه پیسې ایستل شوي دي. همدا فساد نو روان و. خو بیا یو خو لویه ستونزه د افغانستان د تېر دولت او د همدې دولت دا وه، د پوهنې وزارت تل له سیاست ښکار سوی دی. دا له حزبونو سره ویشل سوی دی، کله یو څوک راځي هغه خپل حزب ته کار کوي، کله بل څوک راځي، کله بل څوک راځي. یوازینی کس چې اوس څو وخت سرپرست و د تدریسي برخه کې مهم دی، ډاکټر ابراهیم شینواری، هغه اراده درلوده چې فساد را کم کړي. خو هغه یو کس دی، په یو کس باندې کله کېږي. هغوی پلان درلوده هغه یو څه د فساد را کنټرول کړي په سیمو کې، خو بدبختانه چې وزارت بیا بلې خوا ته ولاړی نو فساد اوس هم موجود دی. خو یو وخت ډېر یعنی په لوړ سطح باندې ولو، خو اوس یو څه راکم سوی دی. خو اوس هم مبارزه غواړي، اوس هم موږ ډېرې ښوونځۍ لرو چې پیسې هلته ایستل کېږي، هلته ښوونځۍ نشته. اوس هم موږ داسې ولسوالۍ لرو چې هلته یو د 12 سیم تاریخ په 14 کاله کې نه لرو، نه هلک نه نجلۍ. اوس هم موږ داسې ښوونځۍ لرو چې د هغه سیمې د تعمیر پیسې، د کتاب پیسې، د ښوونځۍ پیسې، د معلمینو معاش ایستل کېږي، وځي، وزارت یې ورکوي، خو هلته اصلا یوه ښوونځۍ هم نشته.
ویسا صاحب، تاسو نه یو بله پوښتنه هم کوو، بیا نو تاسو وخت ډېر نه نیسو. هغه دا چې اوس خو د دغه کال لپاره تاسو مډالونه واخیستل، نامه خدا اغېزناکه څېره هم شوی، او تاسو خبره د انقلاب لا پاتې دی که نه؟ تاسو وایي چې د انقلاب کال دا سږ کال لپاره مثلا روان کال چې دی، روان میلادي کال، لمریز کال وبخی، د دې لپاره څه پلانونه، څه پروګرامونه دي؟ که دا هم راسره شریک کړئ بیا به تاسو سره خدای پاماني وکړو.
تورمان صاحب، لکه تر اوسه پورې چې قلملار موږ ډېر کار پر همدې کوو، یو ځای چې زه په ازادۍ راډیو کې نن وایم چې ټول اورېدونکي په همدې وپوهېږي. خلک دا فکر کوي چې دوی ولایتونو ته جلته ماشومان ته کرتاسیا ورکوي، خو اصلا داسې نه ده. زه کرتاسیا له ځانه سره وړم، ځکه هلته د ښوونځي یو څېړنه نشم کولی چې هلته ښوونځي بند دي، یا یو سیمې ته تلای نشم چې خلک څه وایي، د دوی فکرونه څنګه دي، دوی څنګه راویښ کړو، ولې نجونو ته تعلیم اجازه نه ورکړي. اصلا موږ کار پر دې دی چې له خلکو قومي مشرانو سپین ډېرو سره باس وسي چې ولې ښوونځي بند دي، ولې خپل بچان ښوونځي ته نه استوي. او بل موږ تر اوسه پورې په تر زرو پنځلو سو پورې څخه زیات بند ښوونځی لرو. موږ پر همدې کار کوو. نو 2013 کال چې مې انقلابي کال بللی دی او هم هغه ادارو ولسمشر د پوهنې وزیر ټولو په موږ باندې اعتماد کړی دی او موږ یې ستایلی یو. نو دا زموږ پوره مسؤلیت دی چې شش کال باید شپه ورځ پر ځان یې واخلو. تیر کال په نسبت باید سږ کال ډیر کار وشي. نو د قومي مشرانو سپین ږیرو سره مې خبرې روانې دي په هغه سیمو کې چې هلته ښوونځی بند دي. په 2013 کې شاید ډیر بند ښوونځی خلاص دي، خصوصا په هغه سیمو کې چې هلته جنګ روان و. د مختلفو لاملونو هغه لاملونه چې اوس باس کوو ډیر اوږد دی، خو اوس موږ خلک دې ته قانع کړي دي، ولس مو دې ته قانع کړي دي چې تاسو خپله راپور کړئ، خپله عریضه وکړئ، له دولته ښوونځی وغواړئ، خپل بچان نجلۍ او هلک دواړه ښوونځی ته واستوئ. هر څوک چې د فساد په نامه په هر نوم ستاسو د ښوونځي مخه نیسي یا هر مشکل ورته جوړوي، تاسو خپله ورته ودرېږئ، ښوونځی هم ستاسو دوهم کور دی. نو سږ کال پر همدغه کمپاین باندې ډېر کار کوو. په هغه جنګي سیمو کې خبرې روانې دي، خو ځینې شیان اوس شاید مخکې ونه وایم په کومو سیمو کې څومره ښوونځی خلاص شوي دي. دوهم به هغه برخه وي چې کم عامه کتابتونونه دي، تر اوسه پورې موږ تر 9 پورې شاوخوا عامه کتابتونونه په ولسوالیو کې لرو. ډېر خلک دا پوښتنه هم کوي چې ستاسو کتابتونونه په ولسوالیو کې، خلک په ښار کې کتاب نه وایي، ولسوالیو کې به څه ګټه وي؟ اصلا موږ هلته کتابتون جوړولو څخه هدف دا دی چې یو فکر راژوندی شي په لیرو پرتو سیمو کې. هلته موږ دی ولسوالۍ لرو چې تر اوسه د کتابتون له نامه سره ناشنا دي. هلته د خرڅلاو لپاره کتاب هم نشته. په کومو سیمو کې چې ما جوړ کړی دی، زه مثالونه لرم، د خلکو سره لګېدلی یم، حتی نړیوالو رسنیو پر هغه باندې راپورونه هم جوړ کړي، د خلکو سره خپله مرکې کړي دي چې د کتابتونونو څومره ګټه وکړله، څومره خلک یې راویښتل، څومره ښوونځي ته وتل، څومره مطالعې ته وتل، څومره د کتاب له فرهنګ سره آشنا کړل. همدا کار به وي چې سږ کال موږ کوشش کوو چې د افغانستان مختلفو برخو ته، خصوصا هغه برخو ته چې هلته ډېر ضرورت یې، عجل ضرورت یې، کومو خلکو راڅخه غوښتنه کړې ده، هم هلته کتابونه ورسوو، هلته کتابتونونه جوړ کړو، همدا د کتاب راټولولو کمپاین مخته بوزو. او بل هغه شی چې کوم یتیمان چې دوی ته د ښوونځي زمینه نه ده برابر شوې، یا غریب دي، یا کوم هغه ځوانان چې نورو زده کړو ته لاسرسی نه لري، اقتصادي ستونزې لري، هم هغوی برخه کې همداسې پلان لرو چې دوی ته د لوړو زده کړو او د ابتدایي زده کړو زمینه برابره شي. نو شان نور هم ډېر دي، نور وخت چې وخت ونه نیسم، ځکه نور دوستان هم خبرې کوي، همدا هغوی وخت ونه نیسم.
ډېر ډېره مننه ویسا صاحب، بریا مو غواړم، کور مو ودان، ژوندي اوسئ، چې ډېر لري مو خپل وخت مونږ ته راکې او د ټلیفون په کرخه را سره وای. کور ودان،
تاسو هم ډېر مننه.
بلی روفي صاحب، تاسو ته راځو. ستاسو په نظر باندې دغه مدني ټولنه چې کوم فعالیتونه کوي کنه، تر کومه پورې اغیزمن دي؟ ځکه یو وخت دا نه وي چې مدني ټولنو فعالیتونه شروع کړي ول، ارکلی ورنه ډیر خو وروسته وروسته خلکو یو څه انتقادونه هم متوجه شول د مدني حرکتونو ته، مدني ټولنو فعالیتونو کارونو ته. ساس په نظر باندې څومره شفاف دي، څومره پاک دي، او څومره لاسته راوړنو ډک دي دغه کارونه؟ آیا رښتیا ستونزې هم مدني ټولنې خو ډېرې دي؟ ځینې مدني ټولنې ستونزې هم لري مدني فعالین، او که څنګه نه دا تورونه دي؟ ساس په نظر په دې اړه معلومات راکړي.
افغانستان وضعیت ټول ته معلوم دي، که زموږ تاسو روشن فکر دي، که د پانتون استاد دي، یا د هر څوک چې دي، متاسفانه موږ هر بخش کې فساد لرو. لکه معرف چې مقدس ترین بخش دي، هلته فساد شته دي، صحت کې فساد شته دي، نو همداسې مدني ټولنې کې فساد شته دي. داسې نه دي چې دوی ټول نه پاک دي، یا جلا خلک دي، یا دوی نعوذ بالله ملائک دي. نو مدني ټولنې د فکر نهادینه کولو لپاره، یعنی د خلکو ترمنځ رای جوړولو لپاره، دې ته داسې قرنها وکړ. زموږ تاسو مدني ټولنې چې دي، دا ډېر کوچنی دي، اولس کال عمر کېږي، او هغه اصلي مدني ټولنې، البته د هغه فرهنګي چې موږ تاسو پخام درلوده، دا د سازمان یافته او سیستماتیک نه و. اوس دغه مدني ټولنې چې اوس دلته رایج شوی دي، دا دې لپاره دي چې خلکو د حکومت ترمنځ یو پله شي، او د قانون مداري لپاره، یا د قانون حاکمیت لپاره دوی همیش یو قوت دي، او د حکومت کنټرولولو لپاره دوی یو قوت دي. چې حکومت کنټرول کړي، چې هغه وعدې د کمپاینونو په وخت کې چې دوی خلکو سره کوي، یا هغه خط معاش، یا هغه لارې چې دوی خلکو ته وایي د کمپاینونو پر وخت کې، بیا هغه د هغه په اساس بیا دوی رای اخلي. د دغه ټول نظارت او د دغه ټول د تخیل لپاره، یا د دغه ټول ملاتړ او حمایت لپاره، دا مدني ټولنې اصلي وظیفه دي. خو بدبختانه چې اوس هغه قوي مدني ټولنې یا پویا مدني ټولنې چې باید ولرو نه لرو. مدني ټولنې چې دی متاسفانه دا زموږ تاسو ځینې همسایه ملکونه چې دی دوی هم تخریبوي، ډېر سیستماتیک تخریبوي، ځکه دوی د هر ملک پر ضد او د نړیوال په سطح دوی تخریب کوي. د هغوی اسنادونه دلته تلفات ملکي څه کېږي، زموږ چې اعلامیه صادروو دای خو تنه دلته میډیا ته نه ورکوو یا خلکو ته، دا هن شورای امنیت ته مونږ ایمیل کوو، هغه نړیوال ملکونو ته ایمیل کوو. دا زموږ دادخواهي دي مختلف ملکونو کې چې اوس یو نیم فشار راغلی دی مختلف همسایه ملکونو باندې. دویم د مدني ټولنې نه ډارېږي، او مدني ټولنې فعالیتونه چې دي خوشبختانه که زموږ فعالیت وګوري او د دولت خصوصا صحت بخش کې زموږ فعالیت بیخي ډیر دی، هغه ځایونو کې چې دولت نشي کولی چې هلته کلینیکونه ولري یا هلته شفخانې ولري، موږ ډاکتران لرو، شفخانې لرو، کلینیکونه لرو، خلکو ته خدمات ترسره کوو. یا د معرف په بخش کې لکه وایسا صاحب چې دی خپله یو مدني فعال دی، یو مدني ټولنې لري، دوی د قلم لار دوی ځي د معرف هغه فساد، هغه مبهم فساد دوی پیدا کوي چې ټول خلک پرې نه پوهېږي. همدارقم نور مختلف بخشونه کې مدني ټولنې ریسرچونه کوي، دتخیانې کوي. او څه کال موږ داسې یو تارګیت لرو چې ولایتونو کې ځینې جنګ سالاران دي. اوس که فکر هم وي دا لکه چې د استاده تاو د ارګ تر منځ یو لانجه و، دلته هم ځینې مدني ټولنې هغه ولایتونو کې څه و د یو جنګ سالار طرفداري کوو، یا یو څوک چې د قانون حاکمیت نه منو د هغه طرفداري کوو. نو موږ د دغه کسان لپاره چې دوی پاکاري وکړو، دوی د مدني ټولنې نه ایسته کړو چې دوی د مدني ټولنې په نوم به دي تمامېږي، موږ ځو هر ولایت ته انتخابات کوو، هلته منظم شبکې چې اصلي مدني ټولنې ادرس د ولایت لپاره هغه انتخابات هم کوو، یو ستراتیژي باندې کار کوو چې د پنځه کال لپاره موږ څه هدفونه وټاکو دغه هدفونو ته ورسېږو. بل زموږ اصلي کار چې دی چې دا دوامداره به وي تر ډېر کالونو پورې، دا د افراطیت پر ضد مبارزه دي او مدني فکر رایجول لپاره دي. خوشبختانه تاسو وګورئ هغه جنګ سالاران سیا وخت کې دوی د پاک له خولې نه غږېده، اوس وایي چې موږ مدني لاریون کوو. د دغه فکر ایجادولو لپاره دا خو خود یو قرباني غواړي. که تاسو متوجه شوی یاست د اول کالون کې چې کرزي صاحب راغلی و روشن فکرانه مو خو بشر او مدني ټولنې نه منه، اوس جنګ سالار مني. دوی په دې معنا دی چې دلته یو ډلې ته شته دي چې دلته کار کوي او دا فکر ایجادوي. نو خوشبختانه زموږ تاسو خلک انرژي شته دي، دوی کې انرژي شته دي، که چیرته دغه انرژي د مدني حرکتونو لپاره مصرف شي چې دوی مصرفوي، بیا نو موږ تاسو همدا اوس هم په منطقه کې بهترین مدني ټولنه زموږ تاسو دي. چې هر کال لکه تحقیقاتو بخش کې زموږ یو ټولنه دی مدني ټولنې، هغه د آسیا په سطح لومړی مقام یې واخیست. یو مدني ټولنه دی چې تحقیقاتي دی د آسیا په سطح، همداسې نور نړیواله جایزې زموږ تاسو مدني ټولنې اخلي، خو تر اوسه پورې نیوی دی. او د دې لپاره چې مبارزه وشي مدني ټولنې تر منځ کې چې فساد له منځه لاړ شي، دلته موږ لاس په کار شوی یو کار کوو. خوشبختانه چې اوس ځینې سیستمونه رایج شوی دي دولت لخوا هم چې مالي فرار مالیاتی و دا شیان ټول مخنیوی کوي او فساد کمیږي.
ډیر ډیر من روفي سبي اوریدم کې را سره د جمعه خان همدرد زابل نه. بلې همدرد سب مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي موضوع ما شي سم.
سلام سلامونه او د سره مرمنو ته سلامونه او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. جمعه خان همدرد د محل د زابل ولایت د کرات تاسو سره اوسیدونکو.
بلې مهرباني، د موضوع په اړه څه پښتنه لري نظر وړاندې کوي؟
د البته د سال په بوله تاسو سره په اړه ټول څه وخت کنه دغه په اړه یو لاندې نظر ورکوم چې موږ تاسو په سات په ماری د دې لامل ګرځي صفات ورته چې موږ تاسو معلومان ته او دغه څه ټول مدیران ته ماشور لول ته هیڅ کله په سات او دغه څه لار په سات مې دې
لارا
حال کې تلر وکړه ځواکاري راځي افغاني راځه هغه تلر وکړه چې مدیران ته تقسیم کا بیا یو مدیر په فاصله نه طرف لري دا یو برخه شو منتسب دې دې لکه څنګه چې وکیلان د ماسې درې لکه افغاني ماسه هغه به دې تر کم شي خاص مدیران ته وټاکل شي بیا به ته شي چې کله په فاصله مارې کې نه دي او بل اونه چې نو په د مدني حرکت مدني ځوانان به څه وکړي هغه ته بیا مدني ځوانان نو ولې کېږي چې هغه د ځان لپاره اول دازو د قانون په خپل هیڅ رتبه ما صرف خپل ځوان مې لمه سره څو انځل استفاده نه لپاره ځوانان سره دي موږ اول دغه د تاریخ شوار کې ماول شوار دا ورکړو نو یو بیت مې لیکل او په پانه یو خدای هر سپټ د تن یو بیت لیکل ورو او هر سپټ کوم په در کې نه دغه بد تراوالو مې یو بد انو د دې موږ هیڅ کله هدف نه درلودای وای چې راپورته سم لا وای چې وای چې دا په کوم باندې هر شپه خدای بدل کې یو ثاني خدای وانه بل موږ هدف سوله والا یعنی په دې خاطر موږ دا هدف نو موږ دا غواړو چې یو څه نو تاسو د نوې کارت پرانستو او مکتبونه جنابي اشرف غني صاحب په خپل ځای کې دا کار به معنی نړیوال کار دی د مقدمو مثلا د هر څه مرته به فکر کې لکه څنګه چې یو رئیس صاحب په ځابل سره غره د خپل مبارکۍ څنګه مرګل نو دې دلا دا نو چې څنګه دې دې دلا دې خو تر څنګ کې فعال شخصیت او فعال ده د چې وانه حق زو راکان چې دنج څخه ګوښه کې چې هغه د خپل ځان لپاره د خپل لپاره د
ډیر ډیر مننه همدارس
او نو پسته تامې کیږي او نو پداسې نور دیږي دا اوس ټولنې جوړې شوې دي
مننه مننه همدارس ډیر ډیر زیاته ننګیال سه تاسو تر زو په هغه برخه کې شي ویسا سه د تاسو اخیزمنې چیرې په توګه پیژندل شوې یا د ولسمشر له خوا منځل شوې ده یا چې هغه د تعلیم برخه ده په هني برخه ده روفی صاحب د مدني د هو په برخه کې مدني فعالیتونو په برخه کې دغه شان د رویا سعادت خبر مو کړ چې د فلم ډرامې په دې برخه کې تړورې مېرمنې په توګه پیژندل شوې په ترتیب سره کده ستراته وې چې دغه برخه څومره مهمه دي چې باید ورته کار وشي تونه ارتیا ده ورته چې واقعا دوی خلک ورته متوجي شي ویدیو دا کسان د اغیز مند لرونکو سیرو په توګه پیژندل دي او یا هم ستایل دي منځل دي
ځینې دالست چې ما سره شته دي ځینې واقعا لومړیتوب لري ځینو هغه لکه د معرف په برخه کې واقعا د افغانانو لومړیتوب دی یا د صلح په برخه کې غوره شخصیتونه انتخاب شوی دی اما ځینې د سیدی چې ما هر څه سر چوکا و چې د دوی هغه لاستراوړنې چې په اصطلاح دغه لقب په ونه زول شي یا لته سره مساوي ما د څه په کې پیدا نه کړل لکه
کما اشخاص نمونه بناخلو
نه بیاخلو نو ځینې داسې کسانو چې ما هر څه سر چوکاو چې دوی په دغه تیر کاری ولس کال یا تلس کالو کې ما داسې ولستراوړنه پیدا نه کړ چې سړی د په یو میډال باندې هدا عقل ونازوي نو بیا داسې تاثیر گزاره شخصیتونه ډیره لره خبره ده بل مسله چې پکې ما درکړه کچیر دوی سره مقایسه کو لکه نن د کرکټ ټیم را روان دی او ذهن کې مېمم داوه د چې ما مقایسه کړ لکتر لګه خپل د کرکټ د ټیم سره یا یواز راشد خان سره یعنی اصلا نو مقایسه کېدل د راشد خان لاستراوړنه دومره ستره ده د نبی لاستراوړنه دومره ستره ده چې کېدی سل دی القابونم د غوی لاستراوړنه ډیر ستري یاغي نن په نړۍ کې اغیزمن خلک دي اغیزناک خلک دي تاثیر گزار شخصیتونه دي یا مثلا د کرکټ بوټ یا د فوټبال ټیم یا د کراتی ټیم یا د زمونږ د ټولنې په نورو برخو کې یا مثلا ځینې شخصیتونه د سیاست په برخه کې غوړه شخصیتونه انتخاب شوی دي چې ما سر شو کاو چې دغه اغلی یا خغلی چې د سیاست په برخه کې دومره ستر مقام ګټلې ده چې ما هر څه سر شو کاو ما د څه پیدا نه کړل چې د سیاست په برخه کې د دوی هغه لاستراوړنه ولري چې د دوی د لاسو غوړه تاثیرگذار شخصیتونو په برخه کې، بلکې برعکس چې ما د دوی هغه سیاسي لاسته راوړنې ولیدلې، نه دا چې دوی یووالي ته د هیواد سولې او ثبات ته کار کړی دی، بلکې برعکس دوی تفرقې ته کار کړی دی، د خلکو ویشلو، د افغانستان په ولایتونو ویشلو باندې کار کړی دی. اما دوی ته د یو سیاست په برخه کې شخصیت ورکړ شوی دی. ځینې داسې څېرې ما پکې ولیدلې چې ما ته یې تعجب وړ وی چې څنګه امکان لري چې یا خو دا دی چې جندرم پکې مراد کړی دی، یا خو دا دی چې موږ او تاسو قومونه یې پکې مراد کړي دي که نه. هغه ځینې پکې داسې هم ښکاري چې هغه د 20 لستم پوره کړی دی. اما ځینې شخصیتونه واقعا پکې د ستایلو دي. ما مخکې هم ویلی چې هغوی باید ونازول شي او تر دې لا ډېر ونازول شي. نو زه وایم چې په داسې لستونو کې یا په داسې د اشخاصو په تعین کې باید قوم، سیمه،
دا باید په پام کې ونیول شي. ځوانان چې نازول شوي دي که نه، د ویسا صاحب او د اوفي صاحب او رویا جان مثلا په فلمونو برخه کې ورته زړولې میرمن له خبرې کړی شوی، دغه درې وړه برخه کې ستاسې که د یو ناظر په توګه باندې یو قضاوت وکړئ، د دوی لاسته راوړنې څنګه دي په خپلو برخو؟
فکر کوم آغلې رویا سعادت د ټولنې لخوا نه دی انتخاب شوی، هغه یو بیخي بله برخه ده.
په دې ټولنې باندې یوازې راپور نه
بله، لکه څو ورځې کېږي یو سریال دی د آغلې رویا سعادت خپرېږي، هم هغه باندې ځینې کسان شته ده چې مثبت فکر کوي، اما ځینې پینې واک هم لري.
زه په ټوله کې دا وایم چې ښاغلی ننګیال چې موږ تر یو کال مخکې پرې مثلا ترکیو هندي سیریالونو ته ناست، موږ افغاني سیریال نه درلود. کله کېدای شي په لومړیو کې مثلا سیریالونه، فلمونه زموږ مشکل ولري، زموږ سینما برخه دقیق تولیدات بل پراتونکي خیر پایلو ته موږ
بله. دغه آغلی رویا سعادت یو مثال دی چې لکه اکشن وګورو، هم اکشن فلمونه جوړ کړي دي، نظامي پولیسي فلمونه جوړ کړي دي، سیریالونه جوړ کړي دي. مثلا ځینې لکه د مدني ټولنو په هکله بیا څه باید وویل شي، ډیری خلک په دې باور دي هغه انجیوګان چې ښاغلی د ولسي جرګې اوسنی غړی او د پخوانی وزیر بشردوست صاحب چې لغوه کړی وي، وایي چې د دوی یوازې نومونه چینج شوي دي په مدني ټولنو باندې اوښتي، دا همغه انجیوګانې دي. یعنی یوازې د نوم په تفاوت سره په ټولنه کې تغییر نه راځي که نه. اما ځینې پکې واقعا فعال دي، فعالیت کوي، کار کوي مدني ټولنې. خو په ټوله کې سړی نشي ویلی، مخکې مو ویلی چې په افغانستان کې په ډیرو برخو کې فساد روان دی. په معرف کې چې فساد کیږي، نو په مدني ټولنو کې به څنګه نه کیږي؟ په داسې ټولنو کې چې هغوی شخصیتونه انتخابوي. زه لغمان ته لاړم یو ښوونځي ته چې ګورم د وسلوالو مخالفینو ډېری کارکونکي برحاله په معرف کې دندې لري، معلمین دي، او برحاله په دولت پسې په همدغه ښوونځي کې تخریب کوي، په د دولت معاش اخلي، ورسره د ملي پولیسو ته تکفیر فتوی ورکوي په همدغه ښوونځي کې. یعنی په هره برخه کې ستونزې لرو. دا زمونږ ټولنه یوه نوې ټولنه ده، لکه ځینې مسایل بیخي نوي دي. مدني ټولنه نوی حرکت دی، دا چې خپل پختګۍ ته رسیږي نو ستونزې به هم لري، لاسته راوړنې به هم لري. خو دا ځینې مسایل داسې دي چې د وخت په تیریدو سره ښه کیږي، کرا کرا به ښه کیږي، او چې کله ملت هم ورته متوجه شي او دولت هم.
فقط روفي صاحب یوه دقه، یو نیمه دقه وخت لرو که تاسو راته د خپلو راتلونکو پلانونو لپاره، سخ کال لپاره ووایي، څه لرئ د خیره، څه به کوئ؟ انرژي پاتې ده که نه؟
زموږ تارګیت خو دا دی چې یو مدني ولس، یو مدني فکر لاندې یو ولس جوړ کړو، یو ولسواکي، یو حکومت جوړ کړو چې مطلق دیموکراتیک حکومت وي. دا ډېر اوږد مهاله پلان دی، او لنډ مهاله لپاره غواړو چې ولایتونو ته لاړ شو، هغه پاک او ناپاک مدني ټولنې جلا کړو، د سکرتریت لپاره یا د ادرس لپاره چې ولایت کې، هغه باندې هم کار کوو انشاءالله سږکال. او موږ دوه میاشتې وروسته موږ هفتې د مدني ټولنې هفته لرو چې دا تجلیلو او خلکو ته پیامونه ورکوو. انشاءالله دلته هغه فکرونه چې خلک لري، چې یعنی فکر کوي چې دا یو غربي فکر دی یا غربی کارونه دی هغه ټول ان شاء الله الکو د زکه یو هفته لپاره مونږ پیغامونه لرو او برنامه لرو دا تجلو ان شاء الله
ها ډیر ډیر مننه رفیع صاحب قدر من اوریدونکو د خبرونه ورسې شیبی نه چارې لشر د سره خدای پامنی وکړو ل خپل ملمنو درنو خغلی خلیل لوفی متی الله ویسا او دغه شان آرش ننګیال مننه کو چې په خبرونه کې را سره پات شول ل تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې په تلیفون مور سره اړیکه ونیولې او خپل نظرونه مور سره شریک کړل خپل پښتنې مو مطرح کړې تر بلې خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارو خونه ولرای